آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، زه سلطان محمد سربریم او د ازادۍ په څپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش څو ورځې مخکې دا څرګندونه په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د کونو درناوی بے ساری اهمیت لري. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالی، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبری او جدي ژمنتیا له لارې تأمینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکی او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر دکتور حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خپرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خپرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
مالم دا د خاغلی ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فعلا حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلی. ګرچې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ته ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه که قومی گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې یا په سیاسي پریکړو کې یا تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې که هغه طالب ازبک وي، که هغه تاجک وي، که عربي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، دوی ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیمونی سی او د مختلفو گروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دی شامل سی او فعال او معنادار رول ولري.
ډیر ډیر مننه اغلی کډوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي انتخابات شورا بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ ناوري. وره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمول په معنا یو ستره لویا اجماع یا جرګه مستراسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري د خپل ملت غږ واوري زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم د انتخابات یو ښه پروسه دی اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په سیر یا د میرویس نیکه په سیر د نورو شخصیتونو په سیر یو ستره جرګه ته غاړه کیدی او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دی چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلې وي د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دا دی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په سیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري د افغانستان لپاره به مفید مؤثر او اغیزمن وي. بله
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لوکلو رئیس افغانستان اوس دیو قیادت دیو حکومت تر واک لاندې راغلی. خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی را سره وي یا د دوی هم نظر چې د خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره ملمه دی. رامیسپور صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکې ګیلې تاسو ته ګران خورې جناب سفیر صاحب کاروخیل صاحب او ډاکټر صاحب پاتې تاسو په مزرعه سره سې ډاکټر نه یم استاد پاتې شوی مې تر اوسه ډاکټر نه یم اخیستې.
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای شي او تامین دی شي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عامه شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې په شکل نشته چې په دغه څلور کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدل یو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوي موجود دي. نیمګړتیاوي یو ملي مشروعیت ده بل بېر مرادي مشروع ده بل هغه تاسو تاریخوالي هغه قانوني چې په افغانستان کې تر سره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي خصوصا د خصوصو په ارتباط چې کوم مسائل جوړیان لري. اندې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم د هیل سرګند کړي چې په افغانستان کې راپتن ست حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړي ده. په خپلې تجربه دا ښيي په خپلې تجربه چې موږ وايو هغه د بون پروسه چې کله په 2000 یوم کال په افغانستان کې د یو نوې پړاو زمینه مساعد کړ. هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسد حکومت چې هغه وخت کې هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولس ته یې درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې و دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړه. افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل متاسفانه چې بل اخر دای اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فاکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته څه هم اشاره وکړه، یو قاعده موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې او جرګه باید جوړ شي. بل مثلا د بین المللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي، خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لویې جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمینه مسایل چې بیا افغانانو دپاره بیلابیلو قومونو ته ګروپونو ته سیاسي کسانو ته سیاسي ګروپونو ته زمینه مسایل چې د افغانستان دپاره د پراختنسد حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربا شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې، خو وروسته تجربه یې بریالي ډیره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ روایت چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینول شي.
طالبان خو ملمدار اوس قدرت کې دی او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریک کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځانته ورکړي. نو د طالبانو ام دي خاطر د مخالفت کوي او همیشه یو مثال ورکړي چې ګویا په خواني حکومت کې مفسدین او یا په خواني تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپل د دوه په توافقنامه کې دا منلې و چې په افغانانو سره به کېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا او تصح مرنه که پا دوهی پا مذاکراتو که نال تا خود دوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جراول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی نو بیاوای چه وطخو منگا قدرت ورس نور نمونگا ضرورت هم نلرو. نو باید دی پوشه چه حکومت کبی دا د فرانسان او د ولس د پاره باید وي، دا د خپل د ګرو د پاره نه ده او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بند تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص کې و هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاق جهادی تنظیمونو کې و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل با دغا فرمول تکرات نچی، زکه چې او بخش که دهش روی کسان رو سیگی، اما دلت افغان ولست دلت صاحب فکر کسان دی، دلت مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، اینه در افغانستان هیت برخ یا قشر باید محروم نسل دیتا لدی تصمیم نیول، حتی قومی لگه که ولو چه اغز دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان بردی دی حق ولری چه زکر چه دی پا ده حتی حول که بعد رقم صدمه ولی دلا. اما افغانان در ضرورت تنگه چرا مسپور سای بویده چه رو گزار مرحله ده منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بلتا خواد شو منگه تنگه خپل دردون سر شریک کو مغا دی افغانان سرمند یو خپل منجی ناس دا که که باید ملی طولانا دیگه احتمام وکی اپا دی مسائل سر خبری وکی هر ناکام تجربی یوی خواده کی او کوشش وکی چه توک نور بیبا
برخی پات نشي هغه خواني قلدوري یا زورګوي چې ولا دومره جنگونه میکړي لکه طالبان چې څومره مینونه انفجار ورکړي هغه باید حق ولري هغه حق ولري نور پای پای ساس جنگ هغه دوی جهاد کول دوره جهادي یا دومره دوره جهاد دا بد معیار دی د قدرت تر رسیدلو نه وي بلکې هغه کسان چې واقعا د دې وړتیا ولري ښه سوابق ولري پاک کسان وي هم هغو لپاره د فرصت یا برابر شي چې یا موقت یا اوږدمهاله دورې ته بیا میکانیزمونه موږ څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی کېدی چې بیا په دې باندې باید خبرې وشي اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده ځکه جنګ رای حل نه ده ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ځوبل کېږي طالبان به بالاخره یو وخت غاره کې دي بیا به ډېره ناوخت یې بهتره چې په شروع کې د مسله د خپل آماده شي او شروع کې چې څنګه افغانان نه واپسي
ډیره ډیره مننه اغلی کړو خل تاسو د دوه توافقنامه ته اشاره وکړه حتی د دغه دوه د توافقنامه له امضا مخکې مونږ څار کاو چې دغه توافقنامه کې څه دی ارجنسون مکتل د چا خبره سترګو وغوغو چې څه دی پکې ورسره لدې چې لاس لیک شو بیا هغه بین الافغاني خبره پایل شوې د بین الافغانی خبره پایل سوی او ځان ورسته لکه فکر کوم څو غونډې دوام وک بیا یو دم قطع سوی د خبره ولې قطع سوی د سې ښکارې چې طالبانو د بیلا بیلو ډلو غوښتنه کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق ناراضي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخورد نه شو شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه او د فرا منطقې نه و دوی ته یو شانس ډاډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپل طرزالعمل باندې کار کوي چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ واجی وای چې به موږ د پاکستان په پښتنو کې سي جوړ دل چې پاکستان کې به وای ورکو دوه میاشتې به ورکو درې میاشتې به ورکو ان سه فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوت موجود نه وي چې واکان یو اساسي حل دی جوړ جاي لپاره پیدا شي نو همدارقم وخت کوشي او وخت رول قال همدغه د چنن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارات لدی دی په انځو واکې دی دنیا پر اسمت نه پیژنې په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع غوښتنه لدی زوزیاتای کېږي نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه او خو سه او تحمیت قائل نه سه خبره تکنه نه خو په لبه دغه سه او حالت وی نو زه فکر کوم چې البته سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشول او غلطه لوبه وشول
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطه کې دوه کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلې
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانېدلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوستر بو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لار دا دی چې طالبان دی ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیې نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري
bale bale تاسو غږ لرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکله د نړۍ چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و عبدالحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې په داسې یو ډونر ته کې کړیو چې هغه د خپل استراتیژیکو اهداف لپاره افغانستان ته راغلی و، د لپاره نو راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسېږي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو پر وړاندې کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب او بخښي ما ستاسو خبرې قطع کړې، تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دې چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي، په امریکا کې بریدونه سي او په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سي، وو نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مساوبینو او طرحانو ترشا د 9/11 د طرحانو ترشا افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو خواو وژل سو. د امریکا تر ټولو غلط استراتیجی دا و چې په آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په مالسکي په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل، تفرقې ملي تلمن وهل، افغانستان په سو برخ وویشل سو، افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ځای ته ورسید. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني دا نه دی چې هغه اشغال ومن یا افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حق له هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې وړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې داسې استازي توند نو چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي، هغه دی په جګړې کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په دې ځینو کې دا په واقعیت باید وایي چې د پښتنو ونده په نظام کې ډیر لږ وو، په زندانونو د پښتنو دغه کورونه وران شول، جماعتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هغه چې تاسو تر نو ملمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو داتې چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کیشته، او دویم دا چې ریال مسؤلیت داتې چې طالبان باندې فشار راوړي، دغه فشار اقتصادي فشار وي، فکری فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکرات تراشی، که تر هغه پر طالبان و بین الافغانی مذاکرات ترانشی زه فکر کوم د افغانستان ملی ګټ به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبان زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګر او غوړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نو غوړی، او د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم وسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوي ک بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
وته کې بادار زه کوم چې متاسفانه دا د بین الافغانی خبرې حکومت د دوحه په مذاکراتو کې باید اجراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای. متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅ کله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی وو درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه د رونده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان وو. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو، یعنې دا دغه جمله د مافیا د چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، د څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبيني هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې پټم او چې بل اخر دوی په دې باندې یو واقع بیانه دغه پیدا کی او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام برامسته سي. متاسفانه دا خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شي وایي، هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناستو یا بل سره هغه مشکلات او مسائل مطرح کړي وای هیڅ کله دا عملی نه شو. متاسفانه متاسفانه او بل اخر نه ناکام شو. دوم پړاو هیڅ کله عملی نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي او همداسې پات شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ. نظامی پرمختګونه وشو، بندیان خوشی شو، بندیان بیرته جبهات خواته لاړ. دوی بالاخره قدرت ډیر ضعیف شو، امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی. هغوی هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، هر رقم چې وو. یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونونو افغانان وو، اوس هم میلیونونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالات دي، ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي غالي نن سبا په افغانستان کې. ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ د هیوادونو په منځ کې پیدا کړي، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کړي، د ځوانانو د لپاره زمینه د کار پیدا کړي، د تعلیم، د پرمختګ، د پیشرفت او توسعه زمینه پیدا کړي. نو که چیرې دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات درته باید هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډېر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ، یو همشمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي. نه هغه رقم چې مخکې د ما خور شنکیجان هم ورته اشاره وکړل، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنګ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده، او اوس په دنیا په ګوټ ګوټ کې په عیشو اشتاد باندې دوی وخت تېرېږي، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه ریښتینو افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څارلې دي، تاسو نه په دې اکل نورې پوښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، هلته به دا وایي چې څه پیښېدل، یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لومړی پلاو هم ډېر ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوی وای، حکومت بندیان خوشي کړي، اوس بندیان پاتې وو، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنی بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جمله کې او به دغه روسی جمله کې بیا تکرار کړي، په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله پلان کې استوز دي شته. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقتنامه کې باید بندیان خصوصي، او د بندیان د خوشی کېدو وروسته قرار پدې و چې د مارس په میاشت کې خبرې اترې پیل شي، پر اساس هم د مارس کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لیک ځان پکې راغی، کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبرې اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي. که یو کسان پاتې شي خبرې اترې نه کېږي. دا هغه خبرې دي چې ملاصه برادر هلته د دوه په ماوي د اگر کې مجلس وشوځي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
راغی او دا اصل نه شاد دوی وو. بل اخر هغه بندیان هم خوشی شو، د قطر هیوا د اخرنی بندي هم هغه ته زمينه مساعد کړ چې قطر ته میسته سي موقتی توګه، او خبرې پیل شو. خبرې چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې، د 12 سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتوا وسو، اما هیڅ کله دا د خبرې اترې هغه رقم چې لازم وو. مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو، هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره،
او نور د سیاغه انگیجمنت هغه قوی یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشې شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تعهد چې سای و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي. دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ، دوی جبهاتو لاړل، د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هره ورځ پرمختګونه کول، او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه ده چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو. داسې راځي چې زمان کمایی کو، وخت کمایی کو، او حالاتو ته انتظار شو، او همدغه رقم هم وشو. او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یو نه رسید، او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي، او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، ا د اقل 3000 عسکرې به وساتي افغانستان کې، او دا نظام به همدغه نیمه نیمګړې به پاتې سي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و، هم د نظام څخه لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي، متأخن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي، او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوي وو چې اوس بندیان خصوصا ویدي، جبهات ګرم شوي دي، او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول لاملونه د دې څو چې مثلا امریکایي هم کوم نتیجه ورنکي، وخت هم ځان پکې راسي، او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. رابشو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا. خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې، دا څه معنی؟ یعنی ک ټول شموله حکومت نوی تلپاتې سولې نشرات لای کڅنګ؟ اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای، یا سولې دوام نه
کوي؟ معلومدار پي نه نه ګورې چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي، یو ټول کې عدالتانه برخوتو شي، دي قانون په وړاندې ټول یو شانته ریبي حق ولري، د څه نه ویل چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي. کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي، بیا هغوی نور بهانه یا دلیل نه جوړېدای شي چې مثلا حمایت ونکړي. نو دوی به ځکه چې هغوی د نظام برخه ده، د هغوی استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي، په دوسر به زیاتی نه کېږي، دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي، مملکت به سرمایه ګذاري کېږي، پیشرفت به راځي، اقتصاد به بهتره کېږي، اختلاف کمیږي، تاوتریخوالی هغه کېږي، قانون حاکمه کېږي. نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي، کار به پیدا شي، روزګار به پیدا شي، دنیا به مطمئنه شي، افغانستان په رسمیت تو پیژندل شي، بانکي سیستم به جوړيږي، او بلاخره خلک سرمایه ګذاري کوي، هغه چې خپل سرمایه ویستلي کېدای شي هغه به تر اوږده کسي حساب پیاوړی شي، هغه خلک روزګار پیدا کوي، هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدلی چې په خلاف په اسلام اعتراض وشي، احتجاج وشي، تظاهرات وشي، شورش پیدا شي، یا نظام تخریب شي، یا مصالحانه مبارزه وشي. نو دا خود په خود باعث ثبات کېږي، او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کې یا نور ته مشکل جوړېږي، خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي، او نور دي داسې فعالیتونه نشي کولای، قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي، اختطاف د انسان دغه ټول کسي قانون حاکم شو. نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي. نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي، او یوازنۍ لار همدغه ده، بل هېڅ لار حل دی د افغانستان اوسني مسلې ته نشته دی.
ډیره ډیره مننه
چې لزور او توپک نه کار واخلي، ولس په توپک باندې شي کنټرول د لوسمات هم نشي راتللی.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. په دې ورستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو، هغه ویلی وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کو. دا هم ویلی وو چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نسته، هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوری پلاوي که دیموکرات هغه خپل کسان واکمنی ته رسوي. د دغه څرګندونو په اړه تاسو وایست ډاکټر صاحب مختار؟
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي، هم په سیاسي، فکري او هم په ایدئولوژیک لحاظ. دویم داده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي پرته هیڅ چاته د حق ور نه کړي چې خبرې وکړي. په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پر وړاندې د حکومت نه پوښتنه وکړي. ایا په افغانستان کې داسې څوک شته داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان ولې انسوا کړي؟ په دې لحاظ د متقی صاحب خبرې علمي، سیاسي او فکری بیس نه لري، فقط انحصاري بیس لري. افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي. طالب که رشتیا هم با افغانستان باندی زرسوزی و با افغانان باندی زرسوزی دیو ناپیل استراتیجیک او توازن سیاست به نتیجه که چینایان و او دیروسان و دی استراتیجیک و اهداف و قربانی زار نکرد. و ده معنی که افغانستان و ده غرب سر به تقابل گرازی افغانستان لپاره به استراتیجیک لحاظ مفید و معصر نده. افغانستان باید د شرط او د غربي روسانو د چین او امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ملي مشروعیت و نه لري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفول نه شي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفول شي کله چې د اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت ونل لري نړیوال مشروعیت حاصلول نه شي او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ودی. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځید. افغانستان کې د بل پراکسی وار مانسترانه په هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري په یو ناپېلې سیاست منتج شي د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیز پور ته. استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالي دا یو داخلي مسله ده چې څرنګه حکومت وي څه ډول حکومت وي څومره پراخ بنسټ وي د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوي چې ملګری ملتونه کولای شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنه وکړي کنه؟ رامیز پور صاحب
مننه. پدې کې خو هیڅ څنګه ست چې ملګری ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا آیات لري خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دی هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکي سره کوم ورکي چې بعد اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کاغه قضایی دي کاغه اجرایی دي کاغه مقننه وی تشریح شوی وی بیا د هغه پسند کې متممه قوانین موجود وي. نو طبیعي ده چې هغه حکومت چې جوړیږي هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په شوکت عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه ښیي. موجوده حالت داسې یو حالت چې پراست یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده، او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري، قدرت تلاش کوي، دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس مونږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې په چوکات کې باید مونږ او تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې مونږ پراخ بنسټ یا همه شمول حکومت وایو، هغه داسې حکومت به نه وي لکه هغه چې د بن په توافقاتو کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغي او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالارانو کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي شته، تاوتریخوالی شته، ناملایمات شته، حقوقي مسایل تر پخو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه اخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 9.5 میلیونه د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا ډېر په آیسه توګه روان دي. ملګرو ملتونه خپله بودجوي مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي، او دا تکان ورکول د دې اساسي موخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالمو افغانانو، د صادقو افغانانو، د متحدو افغانانو په شمول سره، چې نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي، او د دې په څنګ کې مونږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحې ته، هغه واقعي ملي مصالحې ته چې زیاتي د دین نه مونږ ابزاري توګه استفاده و نه کو، یو افغان بل افغان نور به و نه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ په یو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوسمهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار د بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي، او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي، او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منلي اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړه حق خو بشر ته زموږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولوله او فکر وکړه، ووایا نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده، او د زده کړې لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یا ارزښت ده او غربیان نقال کې، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی او الهام څخه اخیستل شوی دی. نو سرمشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، د هغه پس لپاستري وکړي، حراست د ټولو مسالو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي، خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکله ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته، صرف دینی علوم زده کړي او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړئ. په هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې.
مننه.
نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې طالبان همیشه له دې نسترګې پټي او وایي چې تر امرسانی ته یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار دي نه دي چې نجونې زده کړې وکړي او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولی تر نورو بینالمللي سازمانونو نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب پرانستل شي.
ډېره ډېره مننه اغلې کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو په رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملي میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیا یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان له انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او هم په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسي او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا ده چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا ده چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، غوره دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق شي، د افغانستان ټول کډرونه دې جذب کړي. دا داسې نشي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغاري او څو کسان چې هغه په میلیونونو ډالر وتښتول، هغه د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه د پیسو لپاره راغلی وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم د حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت راته او احترام وګوري، نو اوس کته د انجونو ښوونځی او د انجونو ښوونځی تړي خپل نړیوال سیاست نه معلومه، قانون اساسي نه جوړي. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهداف یو برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپل پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په سیر وګړي. تاسو نه لچ سورہ د مصر ندیم د طالبان یو مسؤل وزیر ویلې چې د انجونو شوهنځي په حق له اماسه چې امرسانی شوی پښتنه تر امرسانی باندې یې تاسو حق منلی چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو طالبانو ته یو لار پاتې دی، یا به ملی اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته ځي او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور، تاسو څه فکر کوئ چې د جنو او د خزو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولې د افغانستان ولسته او حاکمیت هم؟
ګورې د جنو مسله دا بیا د افغانستان د نیم په د معنا چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې شوی دی، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې عرب ورځ ناری وهلی دي، اعلامی خبره کړی دي، خپل نگرانی وړاندې کړی دي او موجوده حاکمیت ته طالبانو مشرتابه ته د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړی دي چې تاسو باید خوځو حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د زده کړې مسله. او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي د خدمات او مسائل دي دوی ته د کار د زمینو برابرول دي ځکه نه ده بلکې بلکې نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول ول ځکه چې څومره ځکه اوس په مالنده
مننه
د دوی د اجتماعي مسله هم په نظر کې ونیول ول متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلې دي تر اوسه او هیله دوی متاسف چې بل اخر په دغه واقعیتونو باندې ځان پوکي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعات باندې دوی باید ځیر شي
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور رابسو د باس اون وان ته د خبرونه تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي لایوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي بلخو طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله اغلی کړوخیل دغه بند موقف نه دی وټولو لپاره د تاسو نظر کپلندو کې راتو وایي مهرباني
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا سوزي د طالبان حکومت پر اخلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا پر رسمیت وپېژني وزنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او ټول شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي د دوی د مفکورې د دوی د ډلې د دوی تحریک د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي هغه سیستم ته داخله شي نظر په
خپلواکۍ
صداقت اهلیت باندې تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار استاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وټل لپاره طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده ملګری ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل دي کار کوي مهرباني
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی
طالبانو
وړاندیز د نړیوال انزوا نه وزي غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده دی چې یو ستره اجماع ته دی غاړه کیشتي یو ستره لوی جرګه د افغانستان کې وغوړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي
ډیره مننه
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي ستاره طالبان لپاره مفید دی چې ستاره لوی جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او پاورونو پر وړاندې کې وګوري او دا د دوی بقا لپاره هم مؤثر او مفید
ډیره مننه ډاکټر صاحب استاد رامیزپور استاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وټولو لپاره مهرباني په لاندو کې کراته وای
گزار مرحله گزار مرحله باید پیل سی بین المللی طولانی باید خپل وند ادا کی یو این او نور بین المللی طولانی طالبان باید واقعی بین وګرځول سی شرایط ته په واقعیت سره باید
استاد تاسو غږ قطع سو استاد رامیزپور استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو وايي مخکې جملې مقطع سوې استاد رامیزپور مهرباني
ما اول شي گزار مرحله باید پیل سي بین المللي ټولنه باید خپل وند ادا کړي طالبان باید واقعي بین سي د افغانستان دیاسپورا مدني ټولنه اکاډمیک قومي مشران او سیاسون باید یو موټی سي او په دغه بګر کې
ډیره مننه ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي ز ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کړو خیل د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم تر راتلونکو ونی او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم خاد خوشاله او سوکاله اوسئ
ژرا دیسک Shit, shit. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.